شما دې اتصال سي
ډېر مننه له تاسو جاوید نایمی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته یو بیا سلام او سهار په خیر. دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده، د لړم یا قرب 19 د نومبر 10. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې انتخاباتي ډلې دي د دوی په کارونو کې مداخله نه کوي. پایل خبرونو کېږي. د اقتصادي همکاري سازمان وزیران شورا یا ایکو په خپله څلورویشتمه غونډه کې د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې په تخار کې په پوځي عملیاتو کې 9 تنه وسلوال وژل سوي دي. د ایران یوه حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وښود. د اقتصادي همکاري سازمان وزیران شورا یا ایکو په خپل څلورویشتمه غونډه کې د افغانانو په مالکیت او مشري د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیا کې کړې ده. د ایکو سازمان غونډه د ترکیې په قربتو په انتالیا ښار کې پرون وسوه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین میرویس ناب د افغان هیات مشري کوله. شغلی ناب په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې غونډه کې ګډونوالو ته ویلي چې اقتصادي سوکالي مستقیما له سولې سره تړاو لري او دا چې افغانستان د نړۍ په استازیتوب د ټوریزم په وړاندې جګړه مخ ته وړي باید ټول په دې جګړه کې ونډه واخلي. د اقتصادي همکاري سازمان یا ایکو 10 دایمي غړي لري او افغانستان له 1902 لمریز کاله ورسره یو ځای سوی دی. د سیمې د خلکو اقتصادي سوکالي، د تجارت پراختیا، د خصوصي او دولتي سکتور د همغږي رامنځته کول د دغه سازمان مهم اهداف بلل کیږي. د ملي اردو مسؤلان وایي چې په فاریاب ولایت کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د دوو ازبکستاني جګړه مارانو او دوو جګپړو طالب قمندانانو په شمول 9 وسلوال وژل سوي دي. د 209 شاهین قلو اردو ویان محمد انی پریزایی تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وسلوال پرون په مځکنیو او هوایي بریدونو کې وژل سوي.
در نبرد کې نیروهای امنیتي به هر صفګنای طالب
په هغه جګړه کې چې امنیتي ځواکونه د طالب ترهګرو په وړاندې درلوده، د څلور ولسوالیو لپاره د طالبانو نومول شوی قاضي ملا محمد رحیم له فدا محمد سره یو ځای چې د اتمراد کور په ځای مشهور وو او دوه ازبکستاني وګړي چې یو یې د سیف الله اکا په نوم تثبیت شوی، دوی له 15 نورو ترورستانو سره وژل شوي دي.
له څلور ورځو راهیسې په فاریاب کې د طالبانو پر ضد د افغان پوځیانو عملیات روان دي. د 209 شاهین قل اردو ویاند وایي چې تر دې په دغو عملیاتو کې 40 وسلوال طالبان وژل سوي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په فاریاب کې د دغو عملیاتو او د اوش د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د چین په کوربتوب د تکواندو په لوبه کې یو د سرو زرو او یو د سپینو زرو میډالونه ګټلي دي. د تکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شهزاد تېره شپه د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
چاینا اوپن کې شپارلس مملکتونه غدون کړی وو چې خوشبختانه زموږ اتلان یو د سرزر او یو د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړ چې فرزاد منصوري پرون شپه وتوانېدل چې سلور خپل حریفان ماته ورکړي او سپینو زرو مډال ترلاسه کړي د دوهم وزن په اولمپیکی وزن کې، او محسن رضایی زموږ هغه بل ټکړه لوبغاړی وو چې وتوانېدل چې د سرزر مډال ترلاسه کړي.
شغلی شهزاد ویل چې په دغو لوبو کې د نړۍ ډیرو تکړه لوبغاړو برخه اخیستې وه او افغان لوبغاړو په دغو اتلولیو سره په اولمپیکي لوبو کې د ګډون لپاره یو بل ګام هم پورته کړ. د تکواندو فدراسیون هیله مند دی چې افغان تکواندو کاران د 2020 نه د کال د اولمپیک سیالیو جواز ترلاسه کړي او یو ور بیا د 2008 او 2010 میلادي کلونو په څیر مډالونه وګټي. افغانستان په تیرو کلونو کې د تکواندو په برخه کې د روح الله نیکپا په مټ له اولمپیکي سیالیو دوه د برونزو مډالونه ګټلي دي. د ایران یوه حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وښود. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له یوې مفتشې سره د ایران د تیرې میاشتې چلند ظالمانه او د ډارولو یو غیر مواجه عمل بللی دی. مایک پامپیو وړم ورځ ویلي و چې ایران د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتشه نیولې او راپورونه وایي چې هغې ته د لنډې شیبې لپاره له ایران څخه د وتلو اجازه هم نه ورکول سوې. خو د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندی د ایران د وروستي اقدام دفاع وکړه. هغه ویلي د ایران حکومت د اکتوبر د 23مې د قضیې پر مهال کوم غلط کار نه دی کړی. ایران ویلي چې د نتانز په نوم د یورانیمو د غني کولو بټۍ ته یې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مفتشې د ننوتلو مخه ځکه ونیوله چې د دې اټومي بټۍ په دروازه کې یوه الارم یا خبرداری د اندېښنې ولاړې کړې چې د مفتشې شایي کوم مشکوک تولید له ځان سره لېږداوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتشانو ته باید اجازه ورکړل سي چې خپل مهم کار له خنډ پرته ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ د ناټو د سرمنشي ینس سټولټنبرګ کوربه وي. دوی به پر پوځي لګښتونو په داس حال کې خبرې وکړي چې ولسمشر ټرمپ د ناټو پر متحدانو فشار ته دوام ورکړی څو د خپلې دفاع لپاره دي نور لګښتونه پر غاړه واخلي. سپینې ماڼۍ پرون وویل دواړه رهبران به راتلونکي پنج شنبه سره وګوري چې د ناټو د متحدانو لخوا د دفاعي لګښتونو پر زیاتولو او په منصفانه ډول دغه بار ته پر اوږه ورکولو بحث وکړي. دا کتنه په داس حال کې کېږي چې په پام کې ده د ډسمبر پر درېمه او څلورمه په لندن کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړه سي. له ناټو پوځي تړون سره د ولسمشر ټرمپ اړیکې له لوړو ژورو ډکې ګڼل کېږي. ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست د ټاکنو د کمپاین پر مهال دغه تړون منسوخ بللی و، خو تر ولسمشر کېدو وروسته یې دغه تړون ته د اهمیت په سترګه کتلی دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پولیس او روغتیایي چارواکي وایي چې له اعتراض کوونکو د بغداد د کوڅو د خالي کولو پر مهال لږ تر لږه څلور تنه وژل سوي دي. پرونی اعتراضونه هغه وخت په تاوتریخوالي واوښتل چې امنیتي ځواکونو وشکۍ بهونکي ګاز او صوتي بمونه وکارول. اعتراض کوونکو بیا پر امنیتي ځواکونو ورشیندونکي بمونه وغورځول. د بغداد په مرکزی برخه کې پر کلیدي پلونو د تاوتریخوالي له کبله د سلو نورو اعتراض کوونکو د ټپي کېدو راپور هم ورکول سوی دی. امنیتي ځواکونو له ډزو وروسته وکولی سوی له یوه پرته د نورو هغو پلونو کنټرول ترلاسه کړي چې د بغداد ختیځې سیمې له حکومتي ودانیو سره تړي. د عراق حکومت د دغه بحران د ختمېدو لپاره د اصلاحاتو راوستلو ژمنه کړې ده. په عراق کې دغه ډله ییز اعتراضونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې د بغداد له تحریر میدان څخه پیل شول. مظاهرچیانو د کار او دولتي خدماتو غوښتنه کوله. د راپورونو پر اساس د اعتراضونو له پایله به څه باندې 300 مظاهرچیان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي وي. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې انتخاباتي ډلې دي د دې په کارونو کې لاس وهنه نه کوي.
اجازه ورکړي زموږ همکارانو ته تر څو د هغو محلونو په اړه باندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنې شکایتونو کمیسیون پریکړه کړې د هغې تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شي.
په یوه مرکه کې اوري چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي په چین کې ښه ځلیدلي.
په چاینا اوپن کې شپارلس مملکتونه او هیوادونه ګډون کړی وو چې خوشبختانه زموږ اتلان یو د سره زر او یو د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړ.
د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان او هندوستان د یو تړون له مخې د کرتارپور پر سرحدي سیمه پرون د خلکو د تګ راتګ لپاره لار پرانستل شوه. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونی په دویمه نیمایي کې اوریدلی سیم. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې خپل کار د قانون په رڼا کې مختوړي او انتخاباتي ډلې دي د دې په کارونو کې مداخله نه کوي. د وروسته له هغې چې د اجرایه رئیس په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د انتخاباتو کمیسیون لخوا پرون د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې د پایل په عکس العمل کې له څارنې لاس په سر شو. د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم ویلي چې کمیسیون باید خپل کار مخ ته یوسي او پر ټاکلې نیټه دی نتیجه اعلان کړي. صفی الله ستانکزی او پدیرا نور تفصیل.
د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو په پروسه کې یو نوې لانجه پیدا شوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروسته له هغه چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د رایو د بیا شمېرنې د پروسې له څاره لاس په سر شو، له دغه ټیم غوښتي چې خپل څارونکي بیرته کمیسیون ته ورواستوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان ذبیح الله سعادت پرون شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون د طرزالعمل له مخې کار مخته وړي او انتخاباتي ډلې دې ورسره همکاري وکړي.
موږ غوښتنه همدغه ده چې دوی دې همکاري وکړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره. څه باندې دیر شو نړیوالو کورنیو نظرو بنسټونو سیاسي عذاب نمایندګانو او د کاندیدانو استازو په شتون درلودو. زمونږ تمه همدغه ده چې دوی هم په دا پروسه کې ګډون وکړي او اجازه ورکړي زموږ همکارانو ته تر څو د هغو محلونو په اړه باندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنیز شکایتونو کمیسیون پریکړه کړې د هغې تفتیش او
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پریکړې په اساس د څه باندې 8000 هغو محلاتو د رایو بیا شمېرنه پیل شوې چې ځینې ستونزې پکې موجودې دي. د کمیسیون په خبره په پوره شفافیت به رایې بیا شمېري او تر هغه وروسته به د رایو د تصفیې مرحله پیلوي چې پاکې او ناپاکې رایې سره جلا شي. خو د ثبات او همپالنې ټیم ټینګار لري چې کمیسیون د پاکو او ناپاکو رایو تر جلا کولو مخکې د رایو بیا شمېرنه پیل کړي چې دوی ته د منلو نه ده. د عبدالله عبدالله په مشرۍ دغه ټیم په یوه اعلامیه کې خپلو ټولو څارونکو ته امر کړی چې خبرې تر روښانه کېدو پورې دي د دوی په خبره په دې غیر قانوني پروسه کې ګډون نه کوي. د افغانستان د اوسني جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتي ټیم مشر محمد عمر داوودزی بیا ویلي چې د افغانستان خلک د رایو د نتیجې اعلان ته په بې صبرۍ انتظار کوي او دا ټیم هم د انتخاباتو کمیسیون غواړي چې نتیجه په ټاکلې نیټه اعلان کړي. ښاغلی داوودزی په هغه اعلامیه کې چې پرون ماښام په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې دا هم لیکلي چې نورې انتخاباتي ډلې دې له شواهدو پرته غیر مسؤلانه خبرې نه کوي او د ټاکنو د روڼتیا په برخه کې دې له کمیسیون سره مرسته وکړي. د افغانستان په انتخاباتو باندې سکال څه باندې 1,00,000 کورنۍ او بهرنیو څارونکو نظارت درلود. له دې ډلې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي د کاندیدانو او د استازیو د نظارت نشتوالی د ټاکنو قانونیت ته صدمه رسوي. د دغه بنسټ ویاندي سمیرا رسا پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
د دې پروسې د قانونیتوب او مشروعیت لپاره د ټولو انتخاباتي دستور شتنوالی ضروري ده. هر څومره چې جنجالونه زیات شي نو د دې ملي پروسې په زیان دي او موږ یې تقبیه کوو. د ټاکنو کمیسیون مکلف ده چې د دې جنجالونو په اړه وضاحت ورکړي.
اغلی رسا زیاته کړه کمیسیون د ټاکنو د هرې مرحلې لپاره ټاکلې نیټې ځنډولي او دا چې د لازم وضاحت د نشوالي په خاطر اوسنۍ تازه لانجه رامنځته شوي په یو ډول د کمیسیون د مدیریت کمزورتیا په ډاګه کوي. د افغانستان ولسمشري ټاکنې د میزان په شپږمه وشوه چې په کې لومړی د څه باندې 2,600,000 کسانو د ګډون اعلان شوی وو او وروسته کمیسیون تایید کړ چې څه باندې 1,800,000 بایومیټریک شوی رایې د باور وړ دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د مهالویش نه مخې د میزان په وشتمه لومړنۍ پایلې اعلان کړې وای، خو اوس یې د لړم عقرب درویشتمه یعنی راتلونکي پنځشنبه نوې نیټه ټاکلې چې هغه هم د ځینو راپورونو په اساس په شک کې ده.
عمردل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې خپل کار د قانون په اساس ترسره کوي او انتخاباتي ډلې د دوی په کارونو کې مداخله نه کوي. د دغه کمیسیون یو ویان زبی سادات سپی الله ستانګزی ته په مرکه کې وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې د شته طرزالعملو لوایحو پر اساس باندې پروسه پر مخ ویسي تر څو وتوانیږو ابتدایي شفافې پایلې د افغانستان له خلکو ولسونو سره شریکې کړو. پام دې منظور باندې رسمن د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پیل شو. په کاپ کې ولاتونو ته هم زمونږ د دې ولاتونو ته مواد رسیدلي دي، ځینو ته به رسیږي او کوم ولاتونو ته چې مواد رسیږي هغه ته به دا پروسه رسمن د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې پیلېږي. زمونږ غوښتنه د ټولو محترمو نمایندانو څخه دغه ده چې په دا پروسه کې دوی له موږ سره همکاري وکړي تر څو وتوانیږو ابتدایي پایلې په خپل وخت له خلکو سره شریکې کړو.
اوس که احیانا دغه ټیم راوتی وي د ښاغلي عبدالله ټیم په دې پروسې نظارت ونه کړي، آیا د نظارت مثلا نه زیانمنېږي او بل دا چې څه به وشي بالاخره بعدي اقدام څه دی دوی د نه حضور په خاطر باندې؟
موږ غوښتنه همدغه ده چې دوی د همکاري وکړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره. نن هم څه باندې دیر شو نړیوالو کورنیو نظرو بنسټونو سیاسي عذاب نمایندګانو او د کاندیدانو استازو په شتون درلودو. زمونږ تمه هم دا ده چې دوی هم په دا پروسه کې ګډون وکړي او اجازه ورکړي زموږ همکارانو ته تر څو د هغو محلونو په اړه باندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنیز شکایتونو کمیسیون پریکړه کړې د هغې تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شي.
که دوی احیانا نوي یا نور ټیمونه اشتراک ونه کړي نو د تاسو پروسه هیڅ نه زیانمنېږي ستاسو په باور؟ یعنی همداسې به روانه وي؟
موږ مکلف یو چې د شته طرزالعملو لوایح پر اساس باندې پر مخ ولاړ شو او دا پروسه به انشاءالله د ناظرین و مشاهدین په وړاندې همدا ډول مخته ځي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبیح الله سادات و له ازادي راډیو سره په مرکه کې دغه کمیسیون له انتخاباتي ډلو غوښتنه کړې ده چې د دوی په کارونو کې د مداخله نه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې خپل کار د قانون په چوکاټ کې ترسره کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په کابل کې پرون د طبي وسایلو او خدماتونو نندارتون پرانستل سو. د نندارتون جوړونکي وایي په لومړي ځل شاوخوا شل بهرني او کورني روغتونونه او کمپنۍ خپل روغتیایي خدمات او وسایل نندارې ته وړاندې کوي. جزئیات د خاطر پردیس راپور کې.
په کابل کې د سیام بزنس کمپنۍ له خوا د دوه ورځو لپاره د روغتیایي وسایلو او خدماتو نندارتون پرانستل شو. د سیام بزنس کمپنۍ رئیس سپوږمۍ سیام د دې نندارتون په پرانیستو غونډه کې وویل د دغه ډول نندارتونونو د جوړېدو هدف افغانستان ته د طبابت په برخه کې د نړیوالو کمپنیو جلبول دي.
نننۍ نندارتون د روغتیا په برخه کې په نړیواله کچه ترسره کیږي. تر دې پورې ډیری خارجي شفاخانې او کلینیکونه د زموږ سره په دې نندارتون کې داخلي لوی شفاخانې کلینیکونه او لابراتوارونه دی. موخه مددی نندارتون داده چې پدې کې یعنی په افغانستان کې سرمایه گذاری او پانګونه جذب شي، د افغانستان د شرکتونو ارتباطات د خارجانو سره زیات شي.
دا غلی سیام په خبره افغانستان اوس مهال د طبابت په برخه کې زیات پرمختګ کړی، خو اړینه ده چې د دې پرمختګ د چټکېدو لپاره هڅې ګړندۍ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې خلک د درملنې لپاره نور هیوادونو ته زړه کوي. پاکستان او هندوستان دوه هغه ګاونډي هیوادونه چې افغانان په کلنی ډول میلیونونه ډالر د خپلو درملنو لپاره د دې هیواد خزانو ته وراچوي. په ورته وخت کې هغه کمپنۍ چې په دې نندارتون کې د خپلو خدماتو لپاره غرفې پرانیستې وای، دغه ډول نندارتونونه کولی شي د طبابت په برخه کې ګټور تمام شي. ډاکټر شکیب چې په دې نندارتون کې د خپلې کمپنۍ طبي وسایل او خدمات نندارې ته وړاندې کړي داسې وایي:
زموږ د کار لپاره مثبت موثریت لري، نتیجه ورکوي. او خبره دا ده چې هغه خلک چې په دې نه دي خبر یا موږ نه یې توانېدل خپل تبلیغات مثلا در دې ورورسوو، او ټول خلک کولی شي داسې دلې نمایشګاه څخه زموږ د کمپنۍ څخه یا زموږ د کمپنۍ په اړوند معلومات ترلاسه کړي.
دغه ډول نندارتونونه په داسې حال کې جوړیږي چې د راپورونو پر بنسټ لا هم افغانستان د طبابت په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. ناامني، اقتصادي ستونزې او د طبابت په برخه کې د لازمو اسانتیاو نشتون هغه څه دي چې دغه برخه تر ډیره اغیزمنه کړې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د تیکواندو ملي لوبغاړو د چین هیواد په کوربتوب د تیکواندو په لوبه کې یو د سرو زرو او یو د سپینو زرو میډالونه ګټلي دي. د چین د تیکواندو سیالي دوه ورځې په شوان ښار کې روانې وي او تیر شپه پای ته ورسېدې. د تیکواندو فدراسیون د مطبوعاتو له مسؤل ذبیح الله شهزاد سره صفی الله ستنگزي مرکه کړي او په سر کې د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه ورڅخه معلومات غوښتي دي.
زموږ تکواندو کاران شاو زله دل په چاینا اوپن کې شپارلس مملکتونه او هیوادونه ګډون کړی و چې خوشبختانه زموږ اتلان یو د سره زر او یو د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړ چې فرزاد منصوري پرون شپه وتوانېدل چې څلور خپل حریفان ماته ورکړي او د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. د هغه په دوهم وزن په اولمپیکی وزن کې او محسن رضایی زموږ هغه بل تکړه لوبغاړی و چې خپل څلور عارفان ماته ورکړه او وتوانېدل چې د سره زر مډال ترلاسه کړي چې خوشبختانه افغانستان د چاینا اوپن په مسابقات کې وزلیدل.
د چاینا اوپن په مسابقاتو کې جامن څومره لوبغاړو اشتراک کړی او سطح د مسابقاتو څنګه و؟
څلور سوه یو او یا لوبغاړو ګډون کړی و د شپارلس هیوادونو پګدون باندې چې سطح د مسابقات ډېر لوړ و، ډېر جګ و او افغانان وکولی شول چې دوه مډال ترلاسه کړي. او زموږ بودیجه د فدراسیون چې دی ډېر لږ دی او په دې خاطر به زموږ د فدراسیون صرف شپږ لوبغاړو په دې مسابقاتو کې هغه روان شوی وي.
مننه. غواړم وپوښتم چې افغانستان به اوس څومره چانس پیدا کړي په همدغو لاسته راوړنو چې اوس یې کړي دي له چاینا اوپن نه چې د اولمپیک په سیالیو کې هم برخه واخلي، د اولمپیک توکیو چې په 2020 کې به وي.
څلور میاشت بعد بیا هم چاینا هیواد بیا هم کوربتوب کوي. هغه د آسیا په کچه د هغه د سامیا د ګټلو لپاره ټول آسیایي هیوادونو به په چاینا کې به ګډون وکړي او افغانستان هم هغه څلور لوبغاړو کاندید دی او نوماند دی. هیله من یم وتوانید چې هغه بیا هم یا راوړي.
کوم کوم لوبغاړي د تاسو په نظر کولای شي چې د اولمپیک په سهمیه لوبو کې اشتراک وکړي لاندغه چې اوس میډالونه یې ګټلې دي؟
څنګه چې تاسو پوهیږئ هغه هر هیواد صرف حق لري چې یو لوبغاړي یو وزن کې یو بل لوبغاړي په بل وزن کې د نارینه په برخه کې باید نماینده ولري او په ښځینه وزنونو کې هم باید دوه ورزشکار ولري. افغانستان خوشبختانه دوه ورزشکار هغه بکاپ په خاطر باندې نومان کړی دي. هر لوبغاړی چې جګ امتیازونو له هغه د نړیوالو تورنمنتونو کې وتوانید چې واخلي نو هماغه لوبغاړو چانس به هغه چانسونه ډیر کیږي. فرزاد منصوري او محسن رضایی په دې مدالونو اخیستلو باندې د هغوی چانس ډیر شوی دی او زما په فکر باندې دا دوه لوبغاړي د افغانستان نومان وي په 2020 سهمیه اخیستلو دپاره چې په چاینا کې ترسره کیږي، د 2020 توکیو جاپان دپاره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شاهزاد و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس به اجمل اندرا ته وایي چې د نړۍ په معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي انلاین خبرونه بزنس انسایډر یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د امریکا د هوایی ځواک AC-130J الوتکې په افغانستان کې اضافه کاری کوي. د دې لیکنې په یوه برخه کې ویل شوي د افغانستان په فضا کې د دې نوو جنګي الوتکو د ماموریت د پیل راهیسې تر درې میاشتو زیاته موده تیریږي. دا الوتکې ډېرې جنګي او له بومونو وسلو ډکې لارې بلل شوي. بزنس انسایډر خبرونه په افغانستان کې د افغانستان د ماموریت د ځانګړو ګډو عملیاتو د قمندان ټیرنس ټایلر له خولې وایي چې د نوو جنګي امریکایي الوتکو د 130 ورځو په بهیر کې په مجموعي توګه 213 جنګي ماموریتونه ترسره کړي او 1380 ساعتونه الوتنې کړي. د خبرونې په وینا AC-130J الوتکې هر شپه الوتنې کوي او هغه کسان چې دا الوتکې ملاتړ کوي هر شپه د دې الوتکو د الوتنو غوښتنه کوي. د بزنس انسایډر خبرونه وړاندې وایي د زیاتې غوښتنې څرګند دلیل دا دی چې دا الوتکې په 1.5 ملي متر توپونو سمبالې دي. د واړه قطر د بمونو او د هیل فایر راکټونو لرلو دا الوتکې په یوې پیاوړې جنګي وسیلې بدلې کړې. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا دوام لري، په ځانګړې توګه د اګست له میاشتې راوروسته چې هندوستان د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه د کورواکۍ امتیاز اخیستې د دواړو هیوادونو ترمنځ تربګني زیاته شوې. خو له دې سره په دې وروستیو کې د دواړو ترمنځ د کرتارپور دالیس پرانستې ته د ترینګلتیا د کمولو د یو ګام په سترګه کتل کیږي. انډیا ټوډی ورځپاڼې خپلې وروستۍ ګڼه کې د کرتارپور د دالیس پرانستې ته په اشاره لیکلي نوجوت سنگ سیدو چې یو سیاستوال او د هند کرکټ د ټیم پخانه لوبغاړی دی، سکه زیارت کوونکو ته په وینا کې د پاکستان او هند صدر اعظمانو عمران خان او نریندرا مودی څخه د کرتارپور د دالیز د پرانستې لقبل مننه وکړه. پاکستان له هند سره هوکړه کړې چې د هند سکانو ته به اجازه ورکړي څو د دې هیواد په پنجاب ایالت کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. د ورځپاڼې په وینا سلګونه هندوستاني سکان په پاکستان کې په خپلو یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره د نومبر په 9 نیټه د هند او پاکستان له پولې تیر شول. د هندوستان پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ او د هند سینما نام تولوب غاړه سنیدیول د دې زیارت کوونکو په منځ کې دي. دوی د پاکستان د پنجاب ایالت په کرتارپور خارکوډي کې د سکیزم د مذهب د بنسټګر ګورو نانک د زوکړې 1500 کالي زلمانسي د کرتارپور خارکوټه د ګورو نانک د زوکړې ځای بلل کیږي. انډیا ټوډی ورځپاڼه زیاتوي د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ د پاکستان دولتي رسنوي سره خبرو کې دا حرکت یو مهمه شیبه بللې. له برتانیا خبرېدونکو ډیلی میل ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ټیمونو ترمنځ پر روانو سیالیو تبصره کړې. ورځپاڼه وایي وروستیو کې د افغانستان ټیم پرله پسې ماتې خوړلې دي او یوازینی بدلون چې د دې ټیم په ترکیب کې اوس راغلی هغه دا دی چې ګلبدین نایب اوس د دې ټیم کپتان نه دی او یو بل لوبغاړی هم په ټیم کې نوی شوی. د ویسټ انډیز د ټیم روزونکو افغان لوبغاړي ځوان او با انرژي بللي او زیاته کړې ده د افغانستان د کرکټ ټیم کولای شي له هر ټیم لاره ورکه کړي. فیل سایمنز چې په وروستیو کې د ویسټ انډیز د ټیم روزونکو ټاکل شوی تر دې مخکې د افغانستان د ټیم روزونکو و.
مطبوعاتو ته په کتنه کې دا مسله هم شامل و چې د پاکستان او هندستان د یو تړون له مخې د کرتارپور په سرحدي سیمه کې پرون د خلکو د تګ راتګ لپاره لاره پرانستل شوه. په څو شیبو کې په دې اړه راپور اوري چې هندي سیکان د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره کولی سي چې له دې لارې پرته له دې چې ویزه ولري پاکستان ته داخل سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. د پاکستان او هندستان د یوه تړون له مخې د کرتارپور په سرحدي سیمه کې پرون د خلکو د تګ راتګ لپاره لاره پرانستل سوه. د هند سیکان د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره کولی سي چې له دې لارې له ویزې پرته پاکستان ته داخل سي. د دواړو هیوادونو صدر اعظمانو په جلا مراسمو کې دغه لاره پرانستله. سپی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپل هندي سیال نریندر مودی غوښتي چې د دواړو سیالو هیوادونو لانجې پای ته ورسوي او د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې خلکو ته خپل حقونه ورکړي. عمران خان دغه څرګندونې پرون شنبه د پاکستان او هند ترمنځ د پنجاب ایالت په کرتارپور سیمه کې د یوې لارې د خلاصولو په مراسمو کې وکړي. خان د وینا په یو برخه کې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په فیسبوک پاڼې خپور کړي ویلي، هند په دې وروستیو کې د کشمیر په خلکو باندې سختې راوستي.
آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ ٹیریٹوریل ایشو سے بھی اوپر نکل گیا ہے.
حقیقت چې نن په کشمیر کې روان دي په سرحد باندې ترشتا لانجی غټه خبره ده. دا د انسانانو د حقونو یو مسله ده. د 2 میلیون کسانو حقوق تر پښو لاندې شوی او هغوی د نه لکه عسکرو تر محاصره لاندې دي. سولې به داسې تضمین نشي او له همدې خاطر زموږ ټول اړیکې زندیدلې. پاکستان او هند کشمیر پر سر څو واره سره جګړې کړي او سګ لومړیو کې آن دی او بل خاورې هم بمبار کړي. هند د اگست په 15 مله کشمیر کورواکي واخیسته او وروسته جمو کشمیر یوه او لډاخ بله جلا سیمه اعلان کړه چې چاره به له ډهلی مخته وړل کیږي. د هند غټولو اقداماتو په هندي کشمیر، پاکستان او ځینو نورو سیمو کې توند خبرګونونه پارولي او هندي پوځ هم په کشمیر کې د وضعیت د کنټرول لپاره زیات عسكر ځای پر ځای کړي. لټولو تاویلی ماویلی وروسته داسې انګیرل کیږي چې د پاکستان په پنجاب کې د کرتارپور د پولي خلاصول به د پاکستان او هند کړکیچ لږ څه سوړ کړي. د پاکستان د پنجاب ایالت په کرتارپور سیمه کې د سکیزم بنسټګر ګورو نانک دیو مړ شوی. هر کال په همدې شپو ورځو کې له هند او د نړۍ له ګوټ ګوټ لسګونه زره سکان د ګورو نانک دیو د زوکړې د لمانځلو لپاره پنجاب ته ورځي. دا وار پاکستان او هند تړون کړی چې هندي سکان به له ویزې پرته د مراسمو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هند صدر اعظم نریندر مودی د کرتارپور د پولې د خلاصولو لپاره جلا مراسم نیولي وو. د هند صدر اعظم نریندر مودی په خبرو کې زیات سیاسي کړکیچ یاد نه کړ او ډېر تمرکز یې د لارې په خلاصونو چې د یو مثبت ګام وباله.
دنیا بھر میں بسے سکھ بھائیوں بہنوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں.
ټول سے کورونا خویندو ته د نړۍ په هر ځای کې چې دی مبارک وایم. د دغه لارې په پرانستل کې دوه سره به د ګورو نانک زیارت ټول ته اسانه شي او د زیارت کوونکو د انتقال لپاره به یو خاص ریل په اونۍ کې 15 ورځې په کار واچول شي
تاکي شردھالوؤں کو آنے جانے میں پریشانی نہ.
د پاکستان په کرتارپور کې د پاکستان او هند ترمنز د بندر خلاصوالی د دې لامل شو چې ځینې مشهور هندي سیاستوال او مشهور څیرې پرون پاکستان ته سفر وکړي. په خوانی صدر اعظم منموهن سنگ، فلمی لوبغاړی او د پارلمان غړی سنی دیوال، سیاستوال او په خوانی کرکټر نوجوت سنگ سیدو د خاصو میلمنو په ډله کې وو.
د غن اوریدونکو اسمی سونه راغلی دی. مولوی محمد ابراهیم له کندهار لیکي د افغانستان د سولې پاړه چې هر چیرې غونډوي حکومت باید ملاتړ وکړي او له بې ځایه شرطونو څخه دی ډډه اوسي. حافظ قلمیر د شکمش ولسوالۍ لیکي تر کوم وخت پورې چې به د سولې انتظار کوو نور مو باید انتظار ختم سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د بیسود ولسوالۍ اړوند په سمرخېلو سیمو کې د افغان بیسیم شبکه هیڅ کار نه کوي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ له څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي ملي دفاع وزارت څخه غوښتنه لرو چې د هیواد ټوله پولیساتي ځواکونه په درنو وسلو سنبال کړي ترڅو د سرحداتو په کلکه دفاع وکړي. جعفري لیکلي چې د افغانانو بې باوري د انتخاباتو پر پروسه زیاته سوې ده. عبدالغفار له لشکرګاه لیکلي د انتخاباتو د نتایجو د اعلان تاخیر نور د قبول وړ نه دی. انتخاباتي کمیسیون باید نور د افغانانو انتظار ختم کړي. میرویس فهیم له کندهار نه لیکلي موږ د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه کوو چې د انتخاباتو نتایج دې له کوم تقلب تقلب څخه پرته اعلان کړي. تازه خان سمسور لنګرهاري لیکلي د انتخاباتو کمیسیون باید خپلواک وي او نتایج دي پر خپل وخت اعلان کړي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکلي د پوهنې ریاست څخه هیله کوو چې هلمند ته د نرسنګ، طب او ژورنالیزم پوهنځي هم ورکړي. بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ لیکلي داعش نن سبا په افغانستان کې له زوره لوېدلې دی، اوس به خود تسلیمیږي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي پر دولت دا غږ دی چې د داعش مخه ونیسي، ځکه چې داعش پر مسلمانانو